پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. افغانستان کې د غرمی 12 بجې شوې. په دې خبرونه کې مو د دغه موضوعاتو تفصیل درته راټول کړی. افغان حکومت او نړیوال متحدان یې کابل کې یوې لویې غونډه کې د تیرو کرونو د لاسته راوړنو پر ساتنې خبرې کوي. حال یې درکوو. دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد کې د روانو جګړو پړه یو ځل بیا پر پاکستان اچول شوی.
طالبان په پاکستان کې خوندي پناه ځایونه لري. د دوی رهبران هم په پاکستان کې دي.
هلمند کې مو له جګړو کورنۍ بې ځایه شوي کسان پوښتلي دي.
گزارم ډیر سخت ده. د یوې کلمې ورونه دي، د یوې نورونه دي. موږ غواړو چې پاک خدای سوال کومه باندې کراولې.
او د سویډن سرانوالانو یو شپېته کلن ایرانای وګړي د جنگي جرمونو په شک تورن کړی دی. د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلی کوم ک تر پایم ملتیا وکي. د زهرو کاروان خبرونه هم درته په دویمه نیمایي کې لرو. خو په پایل کې خبرونه اورو. اسمت څاروان چمتو کړي.
پنټاګون وایي په وروستۍ یوه اونۍ کې په افغانستان کې د طالبانو پر سنگرونو حمله زیاتې کړې دي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلان وایي چې نن به کابل او څو نورو ولایتونو ته پرچاو شوې برېښنا ترمیم شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی چې یوه لویه سایبري حمله په یوه رښتینې توده جګړه بدلېدای شي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیران ټونی بلینکن نن سهار له خپل هندي سیال اس جی شانکر سره ولیدل. دا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نوي ډیلي ته د بلینکن لومړنی سفر دی او تمه ده چې په ترڅ کې به د افغانستان د روان وضعیت، د کورونا وایرس ضد واکسیناسیون، د تجهیزاتو او د هند بشري حقونو پر اړوندو مسئلو خبرې وکړي. شغله بلینکن به وروسته د هند له صدر اعظم نریندر مودی سره وګوري او د افغانستان په اړه به خبرې ورسره وکړي. پنټاګون وایي په وروستۍ یوه اونۍ کې په افغانستان کې د طالبانو پر سنگرونو حمله زیاتې کړې دي. د پنټاګون یوه ویندوی تورن جنرال رابرټ لودیک تیر ماښام خبریالانو ته وویل د حملې هم د عادي او متعارفو او هم د بې پیلوټ الوتکو په وسیله شوې دي، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنکړل. دا حمله د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې شوې، خو ډېر تمرکز یې د کندهار پر شاوخوا و. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ عمومي قمندان جنرال کینډ مکنزی د یکشنبې په ورځ په کابل کې وویل که طالبان خپلو حملو ته زور ورکړي نو امریکا به هم د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ ته دوام ورکړي. امریکایي چارواکو ویلي چې د دوی الوتکې له بهر څخه افغانستان ته تللې او هوایي حملې یې کړې دي، ځکه د امریکا پوځ خپلې جنګي الوتکې له افغانستانه ایستلې دي. نامعلومو وسلوالو د لوګر ولایت د عدلي رئیس محمد ګل عالم پرون مازیګر په کابل کې وواشه. د لوګر د والی ویندوی دیدار لونګ آزادي رادیو ته وویل محمد ګل عالم کابل ته تللی و چې د دغه ښار په پنځمه ناحیه کې د نامعلومو وسلوالو له لورې پرې ډسې وشوې. محمد ګل عالم پخوا د پکتیکا د عدلي رئیس و او له تیرو دوو میاشتو راهیسې په لوګر کې د عدلي د رئیس په توګه دنده پیل کړې وه. تر اوسه پورې د دولت وسلوالو مخالفانو د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلان وایي چې نن به کابل او څو نورو ولایتونو ته پرچاو شوې برېښنا ترمیم شي. د پروان ولایت د برېښنا شرکت رئیس روح الله ساجد آزادي رادیو ته وویل کابل، پروان او نورو ولایتونو ته د وارداتي برېښنا ستنې د بغلان ولایت په کیلګي سیمه کې ویجاړې شوې وي، خو له پرون راهیسې د برېښنا شرکت کارکوونکو د ستنو د ترمیم کار پیل کړی دی. افغانستان ته له ازبکستان او تاجکستان څخه وارداتي برېښنا هر څه موده وروسته د جګړو یا د دولت د وسلوالو مخالفانو د حملو له کبله پرچاو کېږي. دا خبرونه لازاجي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی چې یوه لویه سایبري حمله په یوه رښتینې توده جګړه بدلیدای شي. ښاغلی بایدن پرون سه شنبه د امریکا د امنیتي ادارو چارواکو ته د وینا پر مهال د امریکا د ملي امنیت لپاره د روسیا او چین د ګواښونو یادونه وکړه. ولسمشر بایدن د امریکا پر دولتي ادارو او خصوصي شرکتونو د سایبري حملو زیاتېدو ته چې امریکایي چارواکو یې پر چین او روسیا اچولې ده اشاره وکړه. ویویل که توده جګړه ونښلي نو دا به یوه حقیقي جګړه وي چې علت به وروستۍ نفوذي سایبري حملې وي. د بایدن د کار په لومړیو شپږو میاشتو کې د سایبري حملو له لړۍ وروسته هغه سایبري امنیت د خپلو اجراعاتو لومړیتوب بللی دی. د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ له څوارلسو میاشتو وروسته تماسونه بیا پیل شول. د شمالي کوریا مشرانو تیر کال په یوه غونډه کې چې د دغه هیواد د مشر خور هم پکې ګډون درلود له جنوبي کوریا سره د اړیکو لیکه او له سیول سره تماسونه پرې کړل. خو اوس شمالي کوریا بیا پریکړه کړې چې له جنوبي کوریا سره تماسونه پیل کړي. د جنوبي کوریا خبري آژانس یونهاب پرون راپور ورکړ چې د دوو هیوادونو ترمنځ د تماسونو د بیا پیلېدو پریکړه د دوو هیوادونو د مشرانو له موافقې وروسته شوې ده. د شمالي کوریا رسمي خبري آژانس هم د دوو هیوادونو ترمنځ د تماسونو بیا پیلېدا تایید کړې ده. د پیسو نړیوال صندوق په شتمنو هیوادونو کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون د چټکوالي په خاطر په دغو هیوادونو په تیره بیا په امریکا کې د اقتصادي ودې د زیاتوالي اټکل وکړ. د دې صندوق په باور په وروسته پاتې هیوادونو کې چې د واکسیناسیون بهیر پکې ورو دی اقتصادي وده به هم نوره کمه شي. د دې ادارې له اټکل سره سم په 2021 میلادي کال کې د نړۍ اقتصادي وده په متوسط ډول 6% زیاته شوې چې د تیر کال په پرتله خورا زیاته ده. تیر کال د کرونا وبا په نړۍ کې اوج ته ورسېده او اقتصادي وده یې منفي 3.2 ته ټیټه کړه.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، ازادي راډیو ډاٹ کام یې پته ده. راځو د خبرونې د سر راپور ته چې په کابل کې د ویلوې غونډې په اړه باندې دی. په کابل کې د څارنې او همغږي ګډ بورډ ځانګړې ناسته کې له ډیر شو د زیاتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی. افغان حکومت وایي چې له دې ناستې نه هدف د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د ساتنې څرنګوالی او دغه راز د نړیوالو د مرستو دوام دی. غونډې ته ولسمشر محمد اشرف غنی، د سولې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او دغه راز کابل کې د ملګرو ملتونو استازي د برالاینز هم خبرې کړې دي. دا غونډه زموږ همکار تعقیب کړې ده. دا مهال سټوډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ که اوریدونکو ته په سر کې دا ووایي چې دغه لویه غونډه چې د ډیرو نړیوالو او سیمه ییزو هیوادونو استاذ برخه پکې اخیستې وه، په څه هدف جوړه سوې ده او ګډونوالو یې څه خبرې پکې کړي؟
مننه. د افغانستان حکومت وایي د افغانستان د مشارکت په چوکاټ کې د لاسته راوړنو ساتنه، البته د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو ساتنه، د قانون حاکمیت، له فساد سره مبارزې او نوښتي اصلاحاتو لپاره له نړیوالې ټولنې او افغان حکومت د څارنې او همغږۍ ګډه ناسته پیل شوې ده. په دغه ناسته کې د کابل کې د میشتو سفارتونو استازو، همدارنګه نړیوالو سازمانونو شاوخوا 150 استازو ګډون کړی وو. غونډه د ملګرو ملتونو د استاز د برلاینز په پرانستون کې وینا سره پیل شوله. بله،
څه وویل د ګډونوالو دغه د 150 نړیوالو هیوادونو یا سیمهیزو هیوادونو یا د سفارتونو استازو؟ ځکه چې وضعیت داسې دی چې یوه میاشت کې یا څه باندې یوه میاشت کې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، افغانان د خپل راتلونکي په اړه اندېښنه لري. دوی سره افغانانو سره د راتلونکو مرستو لپاره په دې غونډه کې څه وویل شول؟
غونډه نن پیل شوله. پرانستون کې وینا وه. له غرمې وروسته به په پینلو کې دوی په همدغه چې مخکې ما یادونه وکړه په دې اړه باندې بحثونه کېږي. خو د برلاینز په خپله وینا کې وویل چې شاوخوا 13,000 افغانان بیړنیو بشردوستانه مرستو ته اړتیا لري. د وویل کچېرې د دولت عواید کم سي، د اشاره سرحدونو کې دغه د ګمرکونو د طالبانو لاسته لوېدل، د ول چې دا به د افغانستان د حکومت په خدماتو باندې ناوړه تاثیر وکړي. همدارنګه دی ول چې نړیواله ټولنه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو ژوند او د دوی یعنی د طالبانو چلل له خلکو سره په دقت تاریخ نموده. همدارنګه ول چې تعصبی چلند لګکای سره لخذو سره چې هغه مکتب ته نه دی کارت اجازه نه ورکي دا نه واز نه ریوالې ټولنه ته د قبول وړ نه دی بلکې پر سره کلک مخالفت هم کوي دی ټینګار وکړي چې باید په جدیت سره د سولې خبرې پیل شي همدارنګه د ملګرو ملتونو استازي ول چې په 2022 کال په نومبر میاشت کې د افغانستان په اړه ځانګړی کانفرنس جوړیږي نو کچېره افغانان د خپل راتلونکي په اړه باندې ښه تصمیم ونیسي یعنی سولې کړي وي کړي وي نو دا ورته فرصت د نړیوالو ټولنو د راتلونکي مرستو په اړه همدارنګه ولسمشر محمد اشرف غنی هم وینا وکړه دوی ول چې موږ په افغانستان کې په افغانستان پر راتلونکي باندې باورمن یو خپل هیواد نه دفاع کوو او موږ له څو ستونزو سره مخامخ یو هغه یو وچکالۍ ده نامنې ده وسره څنګه کورنی به د سوي دي چې موږ ستونزې دوه چند زیاتې کړي البته ولسمشر غنی وویل دا همدارنګه د سولې خبرو ته هم اشاره وکړه ویل چې اوسنۍ کورنی جګړه اوسنۍ جګړه نه یوازې کورنۍ نه ده بلکې د تورستي شبکو همدارنګه د نړیوالو شبکو یو جګړه ده هیڅوک هم د افغانستان له عسکرو یا د افغانستان دولت نه پرته په افغانستان کې د چا حاکمیت نه مني دا غونډه الودین سبا داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې جګړه زور اخیستي تاوتریخوالی زیات شوی ده یو شمېر افغانان خپل راتلونکي ته ناهیلي دي یعنې دا ډول غونډې د مرستو دوام د نړیوالې ټولنې ژمنې یو څه ناڅه افغانان خپل راتلونکي باندې باورمند کوي همدارنګه عبدالله عبدالله هم غونډې ته وینا وکړه د زیاتره تمرکز د سولې په خبرو د سولې مهم ټکی دا و چې افغانستان کې سیاسي حل لارې نه پرته نظامي حل لارې نه لري باید دوی کوشش وکړي افغانان په ځانګړې توګه طالبان ته اشاره وکړه چې یو سیاسي توافق ته سره ورسیږو او بغیر له سیاسي توافق نه هیڅوک هم په یو اړخیزه توګه په افغانستان کې حکومت نشي کړای.
بله کور مو ودان ډیره مننه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال و چې دغلته دی یوې لوی غونډې راپور راکو دا غونډه پیل شوې افغان ولسمشر د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د غراز د مصالحې عالی شورا مشر ورته څرګندونې کړې دي دا مهال غونډه روانه ده خو د بندو دروازو تر شا یا هم د رسنیو له سترګو نه پټه ده کمیټې جوړې شوې دوی به بحثونه کوي او د ورځې په پای کې به د خپلو بحثونو نچوړ له رسنیو سره شریکوي دا غونډه داس محل جوړیږي چې د افغانستان حکومت وسلوال طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې پر مخ بیولو تورنوي جمهوریت ریاست وایي چې زرګونه وسلوال طالبان له پاکستانه د جګړې لپاره افغانستان ته راوختي او زرګونه نور دغه جګړې ته هڅول شوي دي بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په افغانستان کې د پاکستان د منفی لاسوهنې د بندېدو غوښتنه وکړه تفصیل له سالم احمد سالین اورو
د افغانستان حکومت په افغانستان کې د رواني جګړې د شدت ملامتي پر گاونډي هیواد پاکستان واچوله جمهوری ریاست وایي د طالبانو روزنه تمویل او هڅونه په پاکستان کې د یوې منظمې دستګاه لخوا کیږي د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری پرون رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي له پاکستانه په زرګونو افراطي وسلوال افغانستان ته اوښتي او دا لړۍ روانه ده
بر اساس گزارش های موثق
د کره استخباراتی راپورونو لمخې تر لزرو ډیر افراطی وسلبال له پاکستان افغانستان ته وشتي او 15000 نور افغانستان ته د تګ لپاره هڅول کیږي دا شی چې د طالبانو روزنه تمویل تبلیغات او تداوی د یوې منظمې او سیستماتیکي دستګاه لخوا چې په پاکستان کې د تر سره کیږي
پرون تر دې مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جنوبي وزیرستان په مکین کې د زرګونو کسانو جلسې ته د خبرو پر مهال په افغانستان کې د پاکستان د منفی لاسوهنو د بندیدو غوښتنه وکړه دغه جلسې ته په وینا کې د غورځنګ بل غړي او د پارلمان استازي محسن داوړ وویل افغانستان څوک په زوره نسی لاندې کولای
تاخت منسی د کوبل تاخت منسی پوسر پتشاتود به میز د کوبل تاخت منسی د دوی ته مزه خبره کی چې دا غزر افغانستان ده چې توبه دا وان کوم د کمونیزم په نوم باندې توکا کولو د کمونیزم د اسلام جنگ د نه جوړ کړو ایس افغانستان او لس په خبره کوي دا چې دا جنگ بفات ده او دا جنگ د کرای جنگ ده
د دې ترڅنګ د کاناډا په پلازمینه اوتاوا کې د ماکډونالډ لاریر انسټیټیوټ د بهرنی پالیسی مشر شووالو ماجومدار پرون په ټویټر کې لیکلی، له 2001 میلادي کال راهیسې د پاکستان په نیابتي جګړه کې لږ تر لږه 1,00,000 افغانان دغه ورځ د امریکا او نورو متحدانو 3,500 سرتیري وژل سوي دي. ماجومدار چې مخکې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر د پالیسۍ د مشر په توګه هم دنده ترسره کړې، ویلي پاکستان پر القاعده او طالبانو د ملګرو ملتونو بندیزونه له پامه غورځولي او د ایران ترڅنګ د تروریزم ملاتړی دولت پاتې سوی دی. په همدې حال کې د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د بی بی سی له هارد ټاک سره په تازه مرکه کې چې پرون امنیت شورا پر خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې، طالبان د نیابتي جګړې په پرمخ بیولو تورن کړل.
The Taliban have had safe havens in Pakistan. Their leaders are
Taliban pa Pakistan ki khundi panah zayuna lari da dui rahbaran ham pa Pakistan ki da hagha mawzood chi Pakistaniyano rad kade ham nada dui par Talibano agais taiwai wai chi da Talibano mashan pa Pakistan ki shwan ki د طالبانو د ټپیانو درملنه هلته کیږي، دوی په وسلو سمبالیږي. زموږ په فکر دا طالبان د جګړه کوي، خدا یو نیابتي جګړه ده. طالبان خای د دې نیابتي جګړې عاملین وي. د دې جګړې د مدیریت او همکارۍ سوچ له پاکستان سرچینه اخلي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې روانه جګړه د افغانانو خپل جګړه وبلله او له پاکستان دغه راز القاعده شبکې یا نورو تروریستي ډلو سره د طالبانو د ارتباط موضوع رد کړله. د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان محمد امیری ویلي طالبانو له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړې او د یو بل ترڅنګ د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر خلاف جنګیږي. تر دې مخکې د افغانستان نورو چارواکو هم پاکستان په افغانستان کې د روانې جګړې د عمده عامل په توګه یاد کړی، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په وروستیو کې ویلي پاکستان هم د تروریزم له کبله زیات زیانمن شوی دی. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره جوخت په ګڼو ولایتونو کې د وسلولو طالبانو تحرکات او د جګړو شدت زیات شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. په هلمند کې مو د بیځای شوو کډوالو حال هم اخیستی دی، خو اوس راځئ چې د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د افغان ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونه په هیواد کې روان وضعیت د ښځینه سوداګرو لپاره د اندېښنې وړ ګڼي. د دغې خونې د مدیره پلاوي مشري افسانه رحیمي نن له سوداګرۍ خونې یونما سازیو او سوداګرو مېرمنو سره په یو ګډ کنفرانس کې وویل چې اوسمهال 5,000 ښځینه سوداګري او کارګري په مستقیم او غیر مستقیم ډول په هیواد کې په کار بوختې دي چې د دولت جدي ملاتړ ته اړتیا لري. اغلی رحیمي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې څخه وغوښتل چې د ښځینه متشبثینو لپاره د زیاتو اسانتیاو برابرولو لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مشرتابه غړي وو د هیواد په اقتصادي وده کې د میرمنو رول خورا اغېزمن وبلو او ویل چې د سولې په پروسه کې هم باید د ښځو رول ته په درنسترګه وکتل شي. په ورته مهال په افغانستان کې د یونما دفتر سیاسي برخې مرستیالي اغلی لیزا ریفک د افغانستان اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او زیاته کړه چې میرمنې د خپل سیاسي راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست رئیس شفیق الله عطایي د هیواد په اقتصادي پراختیا کې د میرمنو رول خورا اغېزمن وبله او زیاته کړه چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه تل په څیر د خصوصي سکتور ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې د یو کال په موده کې څه باندې 1000 لوی او کوچني شنې خونې جوړې کړې. د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دا شمېر شنې خونې د پلان پر بنسټ د روان مالي کال په ترڅ کې جوړېږي. د دغو شنو خونو رغنیزې چارې 1.5% پرمختللې چې له دې ډلې د ننګرهار او فراه په ولایتونو کې 813 بابا شنو خونو رغنیزې چارې بشپړ او 215 نورو هغو رغنیزې چارې روانې دي. یادې شنې خونې له 600 تر 301 متر مربع پراخوالی لري. د عصري ممیز خونو جوړول د کورنیو خوړو خوندیتوب د کال په ټولو موسمونو کې ډول ډول سبو ته د خلکو لاسرسی د کورنۍ کورنیو اقتصادي وادي او د سبو د کرکیلې د نویو لارو چارو دودول د دغو شنو خونو د جوړولو اساسي عوامل یادېږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او یا پوله، یو یورو 93 افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاوند 108 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1490 افغانۍ.
زموږ آزادي راډیو نه اوري اوس هم یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راخلو. د سویډن عامه څارنوالانو 16 کلن ایرانی وګړی د جنګي جرمونو په شک تورن کړی دی. دا تورونه په ایران کې د 1980 کال سره تړلي چې پکې د حکومت په امر شاوخوا 15,000 سیاسي بندیان اعدام شوي وو. زموږ همکار اجمل ان دا موضوع تعقیب کړی، دا مهال را سره په استودیو کې دی. ان سه مهرباني وکړي د دې خبر جزئیات څه دي؟
سویډنی څارنوالان وایي چې دی ایرانی د 1988 میلادي کال د جولای او اګست په میاشتو کې د ایران د ګوهردش زندان کې د مرستیار څارنوال د همکار په توګه کار کړی او ادعا کیږي چې دغلته یې په ترسره شوو جدي بشري جنایتو کې لاس درلود. څارنوالانو ویلي چې تورن کس پر خپله بې ګناهۍ ټینګار ته دوام ورکړی. سویډنی څارنوالان د دې مشکوک تورن هویت نه په ډاګه کوي، خو ګڼ شمېر ایرانی فعالانو او رسنیو هغه پخوانی ایرانی څارنوال حمید نوری بللی. سویډنی رسنیو ویلي چې نوری د 2019 میلادي کال په نومبر کې کله چې نوموړی سویډن ته ورسید نیول شوی دی او له هماغه وخت راهیسې په توقیف کې دی. په ایران کې یو پخوانی سیاسي بندي او څېړونکي ایرج مستاقی د ازادۍ راډیو فردا څنګه ته په یوه مرکه کې ویلي وو چې حمید نوری د 1988 میلادي کال په اعدامونو کې مهم رول درلود. په ایران کې د 1988 میلادي کال په اعدامونو کې تر ډیره د ایران د خلق د مجاهدین د سازمان غړي په نښه شوي وو. دا یو سیاسي وسلواله ډله وه چې د ایران تر اسلامي جمهوریت د مشرتابه د پرځولو او پر ځای د خپل حکومت د جوړولو هڅه کوله. سویډنی څارنوالانو په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د مجاهدین خلق ډلې د عراق له پوځ سره چې هغه مهال له ایران سره په جګړه کې ښکېلو همکاري کول او زیاته کړې ده چې هغه وخت ایران د ستر مشر آیت الله خمینی د ایران په ټولو زندانونو کې د هغه ټولو سیاسي زندانیانو د اعدام امر کړی و چې د مجاهدین خلق له سازمان سره یې اړیکې یا خواخوږي درلوده. د ایران د مجاهدین خلق سازمان چې د دې اعدامونو لومړنی هدف وایي شاوخوا 1,500 کسان هغه مهال اعدام شوي دي، خو د بشري حقونو د ملاتړ ادارې د اعدام شوو کسانو شمیر له 3,000 to 5,000 پورې ښیي. په دې اعدامونو کې د فدایان خلق د ډلې په څیر د کیڼپالو ډلو غړي هم شامل وو. د سویډن څارنوالانو ویلي چې د همدې امر پر بنسټ په 1988 میلادي کال کې د جولای له 1.5 نیټې څخه د اګست تر 14 نیټې پورې یو لوی شمیر زندانیان په ګوهردش زندان کې اعدام شول. ویل کېږي دا هماغه زندان دی چې پکې دغه تورن چې حمید نوری نومیږي او په سویډن کې تورن شوی، په دې زندان کې په هغه وخت کې د څارنوالۍ په برخه کې دنده درلوده او پر نوموړي تور دی چې په دغه اعدامونو کې مهم رول ترسره کړی. سویډني څارنوالان وایي د نوموړي محاکمه به د اګست پر 10 نیټه پیل شي او تمه ده چې د راتلونکي کال د اپریل پورې به دوام وکړي.
کور مو ودان ډیره مننه همکار مو اجمل اندو چې ویلې د سویډن عامه څارنوالانو 16 کلن ایرانی وګړی د جنګي جرمونو په شک تورن کړی دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په هلمند کې د جګړو له امله تازه بې ځایه شوي کورنۍ وایي ګرمې هوا ماشومان وژلي او حکومت د سرپناه ستونزه ورته حل کړي. تفصیلی په دې راپور کې
د لشکرګاه ښار د لومړی حافظې اړوند په یوه تازه جوړ شوي مارکیټ کې لسګونه کورنۍ ځای پر ځای شوي او د خپل ستړي ژوند شپې سبا کوي. دغه مارکیټ چې یوازې خالي دوکانونه لري د ژوند کولو هیڅ ډول اسانتیاوې نه لري. په مارکیټ کې د بې ځایه سوو شمېر شاوخوا سل کورنۍ کېږي چې د خوراک او څښاک د ستونزې ترڅنګ ماشومان یې د ګرمې هوا څخه کړیږي. ولی جان یو له دغه کډوالو دی چې تازه یې د کورنۍ یو ماشوم د ګرمې هوا په وجه مړ شوی.
ژوند خدای چې ژوند تېرېږي چې اوس موږ زیات کوچنیان دي وړمه ورځ موږ یو پرای د ګرمۍ د لاسه څخه مړ شو. هغه چپخانه ده معلومات هم کولی شئ. ګرمي ډېره سخته ګرمي ده دلته، بېخي ژوند بېخي د زلالت ژوند دی زموږ.
تجربه د پنځو ماشومان مور او د خپل کورنۍ سرپرست ده. د هغې لپاره د سرپناه ستونزه جدیده، خو هیله یې د روانې جګړې ختمېدل دي.
په دې ګرمۍ کې په دې توره شپه کې تورته وګوره، مومنان مو پاخه سوه ګرسره کې، موږ هر شي ته ضرورت لرو. اوله موږ تورته وګوره، په داسې ساعتو کې داسې مومنان بر څنګه بې ګزارۍ ګزارۍ مو ډېره سخته ده. د یوې کلمې وروڼه دي، د یوې دین وروڼه دي، چې خدای په انتفاقي په مابند کې راوستلې ده. خدای زغدی چې زور نشي، موږ غواړو چې پاک خدای سوله په مابند کې راولي.
په عین وخت کې د هلمند د کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین د بې ځای سوو کورنیو دغه ستونزې مني او وایي چې دولت د کډوالو د سرپناه لپاره امکانات په واک نه لري. نو ډیری کورنۍ په مارکیټونو او دوکانونو کې ځای پر ځای شوي او له خیمو پرته د سرپناه په برخه کې کومه بله همکاري نه ده ورسره سوې. د رامین په خبره د ځینو خیریه بنسټونو سره په همغږۍ هڅه کوي ترڅو د دې کډوالو لپاره د سولري برېښنا په مرسته د هوا د یخولو لپاره د کولرانو سیستم فعال کړي. نوموړی په وروستیو دوو میاشتو کې د دغه بې ځای سوو کورنیو شمېر 15,000 یادوي.
لشکرګاه ته د 15,000 کورنۍ پر شاخوا بې ځای شوي راغلي دي. 15,000 کورنۍ واقعیت دي چې په کورو کې نه ځایېږي، حتما په دغه نوي مارکیټو یا نوي دوکانو کې هلته ځای پر ځای شوي دي. یا مثلا هغه کسان ته چې موږ خیمه توضع کړې دي، تر خیمې لاندې ژوند کې واقعیت ګرمي ده، تر خیمې لاندې ژوند ډېر مشکل دی. که چیرې دولت کمپ هم جوړ کړي د خیمې څخه جوړې، نو بې له خیمې بل امکانات دولت هم نه لري. نړیوال او داخلي موسسات څخه مو غوښتنه کړې ده چې دوی د ګرمۍ په خاطر که چیرې کولر زمینه برابر کړي، ډېر بشي یا شمسي دا مشکلات به حل کړي.
د هلمند د کډوالو چارو ریاست په وینا په دغه ولایت کې د روانو جګړو له امله په تېر یوه کال کې د ټولو بې ځای سوو کورنیو شمېر 120,000 ته رسېږي چې لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستانه سوي.
په کونړ کې هم له جګړو بې ځای شوي او دغه راز د جګړو قرباني کسان له حکومت نه او دغه راز له وسلوالو طالبانو نه اوربند او سوله غواړي. د دوی په خبره چې له جګړو جنازو او ویرونو نور پتنګ شوي او هر ورځ ژوند له ستونزو ډک وي. تفصیل یې په دې راپور کې.
دا درش کلنه حلیمه ده. له چا چې 15 کاله وړاندې جګړې د ژوند ملګری اخیستې، اوس درې یتیمان ورپاتې دي. ځان یې په یوه شلیدلې شنه چادري کې رانغاړلې او د خټین کور دیوال ته ژړغونې ولاړه ده. هغې راته وویل د ژوند د ملګري له مرګ وروسته له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
کونډه یم، یتیمان بچی لرم او درې ماشومان مې دي. د 2 کاله مې وشو چې دا کونډه شوې. مشکل مې دا ده چې زما بچو ته
پنځه څلوېښت کلنه ګل بیبي هم په روانه جګړه کې کونډه شوې او د شپږو یتیمو ماشومانو پالنه ور په غاړه ده. وایي
نوم یاسمین دی او خاوند مې شهید شوی دی. ماته واړه ماشومان پاتې، شپږ ماشومان مې دي. او سرپرست څوک مې نشته، څوک مالی یا شی راوړي یا څه رانه وړي. واړه ماشومان چې مدرسه کې سړی واچوم روپۍ دي، روزې کې هم دغه روپۍ غواړي. هر څه کې ډېر څه راوړل غواړي، څه دلته کول غواړي. سرپرست هم څوک نه بغیر دی. ول نن جنګ دې ختم شه، نور څوک راځي راشي. دا مسلمان
دا یوازې حلیمه او ګلبیبی نه ده چې جګړې ترې د ژوند ملګري اخیستي او یتیمان ورته پاتې دي، بلکې د دوی په څیر زرګونه خویندې شته چې په ځوانه ځوانۍ کې کونډې شوي او بچي د پلرونو له سیوري بې برخې شوي دي. د همدې وژل شوو ځوانانو میندې د بچو په جدایۍ کې په ژړا ستړي شوي او د ناروغۍ په بستر پرتې دي. له دوی څخه یوه هم 50 کلن عاطفه ده. هغې راته وویل تېر کال یې زلمی زوی اسدآباد ته مخامخ په امنیتي پوسته کې وژل شوی او له هماغه ورځې ناروغه شوې ده.
چې په دې خړه غونډۍ کې مې یو شهید زوی ورکړو، یو ګلغوټۍ زوی مې ورکړو، بل زموږ د آواز نه څوک نه دي خبر. ښځې راته پاتې شول که مونږ په کور کې چاته دسې او شرم دی. دا کار مه کوئ، زه خیر دی، خدای بیا در رسوي. ما پکې داسې زوی ورجو په همدې خاوره باندې. نوره د سوله راشي، نوره د ارامي راشي په دې وطن کې، نه جنګ دې ختم شي.
دوی له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې جګړې ته د پای ټکی کېږدي، خپلې ټولې ستونزې دي د خبرو اترو له لارې هوارې کړي او د پردیو په اشارو دي یو بل نه وژني او نه دي وطن ورانوي. په کونړ کې یو شمېر کونډې او بوري میندې په داسې حال کې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د جنګ بندولو غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې طالبانو خپل بریدونه زیات کړي. د کونړ د ناړۍ او غزیاباد او د نورستان د دواب او منډول ولسوالیو تر څنګ په ټول هیواد کې د نږدې 200 ولسوالیو د نیولو دعوه کړې ده. حکومت د 150 ولسوالیو د بیرته نیولو ادعا کړې ده او په قطر کې د دواړو لوریو مرکچی پلاو خبرې لا تر اوسه هم کومې مثبتې پایلې ته نه دي رسیدلې.
جوان
آزادی خزینه تسری جاز نمبر کې چې د لښ تذکره واخلي
جلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
زمیمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نستمو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفا او اف ام 0.5 صفا.
دولس نیمه بجې شوې او سم لند خبرونه له اسمت ساروانه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن سهار له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره ولیدل. دا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نیوی ډیلی ته د بلینکن لومړنی سفر دی او تمه ده چې په ترڅ کې به د افغانستان د روان وضعیت، د کرونا وایرس ضد واکسین، د تجهیزاتو او د هند بشري حقونو پر اړوندو مسئلو خبري وکړي. پینتاګون وایي په وروستۍ یوه اونۍ کې په افغانستان کې د طالبانو پر سنگرونو حملې زیاتې کړي دي. د پینتاګون یوه ویندوی تورن جنرال رابرت لودویک تیر ماشم خبریالانو ته وویل د حملې هم د عادي او متعارف او هم د بی پیلوټ الوتکو په وسیله شوې دي. نامعلومو وسوالو د لوګر ولایت د عدلي رئیس محمد ګل عالم پرون مازیګر په کابل کې وباشه. محمد ګل عالم په خوا د پکتیکا د عدلي رئیس و. د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلان وایي چې نن به کابل او څو نورو ولایتونو ته پرچاو شوي برښنا ترمیم شي. د پروان ولایت د برښنا شرکت رئیس وایي چې د برښنا ستنی د بغلان ولایت په کیلګي سیمه کې ویچاري شوې وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړي چې یو لوی سایبری حمله په ورشتینی توده جګړه بدیدې شي. ښاغلی بایدن پرون سه شنبه د امریکا د امنیتي ادارو چارواکو ته د وینا پر مهال د امریکا د ملي امنیت لپاره د روسیا او چین د ګواښونو یادونه وکړه. د شمالي او جنوبي کوریا او ترمنز له اتلس میاشتې وروسته تماسونه بیا پیل شول. او د پیسو نړیوال صندوق په شتمنو هیوادونو کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون د چټکوالي په خاطر په دغو هیوادونو په چیرې بیا په امریکا کې د اقتصادي ودې د زیاتوالي اټکل وکړ.
زموږ آزادي رادیو نه اوریدا خبرونه مو چې دلته واوري دلته سو کولای شي چې تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې ومومي. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. د فیسبوک پاڼه مو هم در سره خوخه کوي. آدرس دی facebook.com/azadiradio. آزادي رادیو پر ټوئیټر او یوټیوب کې هم منتلی شلی. د سره د خبرونه پای ته رسیږي. البته خبری مسایل رازو اونیس پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې تر اوسه یو موتات ته هم د کرونا ضد واکسین نه دی ورلګول شوی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
په بغلان ولایت کې تر 2000 کیلوګرام ډی نشي مواد وسوځول شول. په دې نشي موادو کې 2015 یا کیلوګرام هیروئین، خیخا، نشي ګولۍ، چرس او تریاک شامل وو. دا هغه نشي موادو چې په تیرو دوو کلونو کې په 144 عملیاتو کې په بغلان ولایت کې نیول شوی وو. د بغلان امنیه قومندان جاوید بشارت ازادي رادیو ویل چې د دې عملیاتو په بهیر کې 206 تنه نیول شوی او د عدلي او قضایي ادارو لخوا په مجازاتو محکوم شوی دي. د ننګرهار ولایت په یو کور کې نږدې 400 کیلوګرام نشئی او کیمیاوي مواد ونیول شول. د ننګرهار له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو پر یو کور د عملیاتو په نتیجه کې 190 کیلوګرام تریاک، 90 کیلوګرام چرس، 95 کیلوګرام هیروئین، 15 کیلوګرام خیخه، 22 کیلوګرام جامد کیمیاوي مواد او اتل ټرات حساب د پولیسو لاس ته ورغلل. د نګرهار د امنیت قمندانې د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل چی د دې نشي موادو د تولید او ساتلو په تور یو نفر هم نیول شوی دی. د پروان پولیسو کابل ولایت ته د 400 د قاچاق مخاوني ولا یو نفر چې 15 کیلوګرام چرسی په یو موټر کې پټ ایخي او غوښتل چې کابل ته قاچاق کړي په چاریکار ښار کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. له نشي موادو سره د مبارزې معینت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل په چاریکار ښار کې یو بل نفر هم نیول شوی چې پر معتادینو یې هیروین خرڅول. او دونه وروستۍ پیښه ده چې د تخار ولایت پولیسو د کیمیاوي موادو یو کارخانه ویجاړه کړه. د تخار سرپرست امنیه قمندان شمس الحق سادات ازادۍ راډیو ویل چې د دوی پولیسو د کیمیاوي موادو جوړولو پر یو کارخانه عملیات وکړل چې په نتیجه کې د خیخي جوړولو د کارخانه پر ویجاړېدو سربیره 240 لیټره تیزاب، نږدې 3 کیلوګرام خیخه او د نوشادر په نوم یو 340 کیلوګرام کیمیاوي مواد ونیول شول. د دې کارخانې د جوړولو په تور یو نفر هم نیول شوی دی.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واوریدلې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې تر اوسه یو موتاد ته هم د کرونا ضد واکسین نه دی ورلګول شوی.
په دغه درجه کې بیا هغه موتادی چې هغه نور متلمه راز لري هغه ته به واکسین کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي په ټولنه کې د احتیاط له امله بایلل اعتبار بیرته ترلاسه کول تر درملنې ګران کار دی.
د موتاد خپل هڅه ډیره مهمه ده که هغه ونه غواړي چې احتیاط ترکي او بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي نو نسي کولای چې هم فامیل یا جامع ورسره مرسته وکړي.
دا چې نیخګران د کوکنارو د نیخ وهلو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي په دې اړه د عزت الله په نوم له یوه نیخګر سره مرکه لرو.
اوس د تاریاکو د نشه له خاطر بستړی نور باندې پیګار څونه کار چې ټول څلر وي ساعته په تاریاکو کې ولاړ یم نور باندې پیګ.
د سید جان په نوم یو معتاد وایي چې په دوبۍ کې مې تجارت درلود خو د نشو له امله راڅخه پاتې شو.
وو دکان ورو دي موږ په دوبۍ کې اوس یو دکان پاتې ده چې د ما کشر ورور پکې وي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
وا سړی الک څه خبره کوي؟ پیسې چې په کور کې درته پرتې دي پرېږده چې په ګټه باندې شي.
تر څو چې زه ژوندی یم چاته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم.
ښه چې داسې ده نو زه لاړم.
والکه په دې توره شپه کې چیرې ځې؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ډیری کارکوونکو ته د کرونا ضد واکسینونه ورلګول شوي دي خو تر دې مهاله یو معتاد ته هم دا واکسین نه دی ورلګول سوی. د نشي موادو غوښتنې کمولو ریاست چارواکي وایي چې د دوی کارکوونکي ډیر د کرونا له خطر سره مخ دي ځکه واکسین سوي دي. که نور امکانات یې وموندل نو بسترې سویو معتادینو ته به هم د کرونا ضد واکسینونه ورولګوي. طبي کارپوهان بیا وایي چې د کرونا پر وړاندې د معتادینو د وجود د مقاومت کمزورتیا ته په کتو سره باید د واکسین په برخه کې له معتادینو سره تبعیض او توپیری چلند ونشي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
تر اوسه پورې افغانستان ته د 1,000,000 په شاوخوا کې د کرونا ضد واکسینونه رسیدلي او د واکسین د لږوالي له امله دا واکسین تر ډېره بریده د هغو خلکو ته ورلګول سوي چې د کرونا په مقابل کې مقاومت کم دی. معتادین چې د نشې له امله یې روغتیایي وضعیت ښه نه دی او د کرونا په ګډون د ډېر ناروغۍ په مقابل کې د وجود مقاومت کمزوري دی. تر اوسه پورې یو معتاد ته هم د کرونا ضد واکسین نه دی ورلګول سوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نشي موادو غوښتنې کمولو رئیس ناصر شریفي وایي چې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ټولو کارکوونکو ته د کرونا ضد واکسینونه ورلګول سوي دي خو کله چې نور امکانات پیدا کړل نو بستری سوی محتاجونو ته به هم دا واکسین ور ولګوي.
زموږ اکثره ولایتو کې موږ کارمندان چې د محتاجینو په شفاخانو کې کار کوي هغه واکسین شوی دی. په کابل کې هم اکثره واکسین شوی دی او دا په تقسیم اوقات سره نورو ته هم واکسین رسیږي. په دغه درجه کې بیا هغه محتاجین چې هغه نور متلمه راز لري هغه ته به واکسین کیږي او که چیرته امکانات وو نو بیا به معتادین په نوار شکل باندې د سکیجول مطابق ورته واکسین تطبیق کیږي.
د خورو نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې هغه خلک چې د کورونا پر وړاندې د وجود مقاومت کم وي د سږی، پښتورګو، تور ژړې او شکرې ناروغۍ لري. د معتادینو د درملنې بنسټونو څېړنې ښیي چې دغه ډول ناروغۍ معمولا د نشې له امله خلکو ته پیدا کیږي. له همدې امله د معتادینو د وجود مقاومت د کورونا پر وړاندې کم دی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر بریالی میوندوال وایي چې نه یوازې دا چې معتادین د کورونا پر وړاندې مقاومت نه لري، بلکې هغوی نور خلک هم په دې ناروغۍ اخته کوي. ځکه نو باید د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو کارکوونکي او معتادین تر نورو خلکو مخکې واکسین کړل سي.
کوم کسان چې دوی سره کار کوي او کوم کسان چې پنځه شوي توکو روږدي کسان دي باید واکسین سي، ځکه د دې خلکو معافیت صحیح پدې دا بیا نور خلکو ته هم انتقالوي. دا به هر ځای کې اوسېږي، دوی کولی شي د یو څخه بل ځای ته لاړ شي او په ټوله ټولنه کې دوی ټیټ دي، دا کولی شي په ډېر اسانۍ سره کرونا ناروغي انتقال کړي.
د دې ترڅنګ چې د معتادینو د وجود مقاومت د کرونا پر وړاندې کمزوري دی، د معتادینو ډله ییزه نشه او د نشې وسایل په ګډ استعمالول د دې سبب کیږي چې د کرونا ناروغي د دوی ترمنځ په چټکۍ سره خپره سي. د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلي چې معتادین په 2006 میلادي کال کې د ایډز د ناروغۍ تر ټولو لوی عاملین بلل سوي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې تر اوسه یو معتاد ته هم د کرونا ضد واکسین نه دی ورلګول شوی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکرار د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي په ټولنه کې د اعتیاد له امله بایلل اعتبار بیرته ترلاسه کول تر درملنې ګران کار دی. که معتاد کلک هوډ ولري چې نوره به نشه نه کوي او د پخوا په شان به عادي ژوند کوي، په ټولنه کې بایلل اعتبار او پخوانی دریځ بیرته ترلاسه کولای شي. ارواپوهان وایي چې نشه د انسان د روغتیا په څیر په ټولنه کې د هغه اجتماعي دریځ او اعتبار ته هم سخت زیان رسوي. خو که معتاد د نشې پرېښودلو لپاره کلکه اراده ولري، کولای شي د پخوا په شان په ټولنه کې با عزت ژوند ولري او خلک په درنه سترګه ورته وګوري. ځینې معتادین وایي د نشې تر پرېښودلو وروسته اوس په دې لټه کې دي چې په ټولنه کې خپل بایللی اعتبار بیرته ترلاسه کړي، او ځینې معتادین دې هدف ته رسیدلي هم دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
لیکوال او خبریال نستو نادری تر وکلنې نشې وروسته په دې وروستیو کې نشه پریخي او اوس بیرته خپل پخوانی کار ته راستون شوی دی. خو بیا هم په ټولنه په تیره بیا اجتماعي رسنیو کې د خلکو له پیغورونو خوندي نه دی پاتې شوی. ښاغلی نادری وایي چې که څه هم خلک په اجتماعي رسنیو کې هغه ته پیغورونه ورکوي او د ده په اړه منفي نظر لیکي، خدای دا هر څه زغمي او هڅه کوي چې په ټولنه کې خپل بایللی اعتبار بیرته ترلاسه کړي او اوس سی په دې لار کې پرمختګ کړی دی.
امروز ما به مسئله یک مثال پاکی شفاخانه
زنن د عام روغتیا وزارت لفینکس کمپ سره د یو عادي انسان په توګه د نور همکارانو په ډول کار کوم. دا زما لپاره یو لوی اعتبار سو. دا هغه څه دي چې ما غوښتل. ما ته نور پیغامونه هم راځي چې راز از موږ سره کار وکړه.
ما یې دادن کې بیا به همراهی ما کار وکړو.
دا چې یو معتاد غواړي په ټولنه کې خپل بایلل اعتبار بیرته ترلاسه کړي، له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ کیږي. ځکه که څه هم دوی نشه پرېښي وي، اوس د یو سالم او عادي انسان په توګه په ټولنه کې ژوند کوي. خو ځینې خلک اوس هم د معتادینو په سترګه ورته ګوري. په دې اړه ارواپوه مرسال یزدان پرسوای چې معتاد تر نشې پرېښودلو وروسته د کورنۍ او دوستانو اجتماعي او اقتصادي ملاتړ ته اړتیا لري، ځکه چې د هغه ذهن ډېر ځپل شوی وي.
تجربه نشان میده که وی ده
از تجربه خودلی زمک هغه ناروغان چی زمک لا مرکز څخه تر رخصتی دو وروستی په اقتصادی او اجتماعی برخه کی کورنۍ ملاتړ کړی دی، په ټولنه کې خپل بایللی اعتبار بیرته ترلاسه کړی دی. دغه ډول خلک ډیر ژر کولای شي چې په ټولنه کې بایللی اعتبار بیرته ترلاسه کړي او د روغ انسان په ډول ژوند ته دوام ورکړي.
دوباره به تانه سعادتمندی خود ادامه بتن.
د موتا درملنه یوازې په روغتي مرکز کې د 15 ورځو لپاره په بستر کې دو سره نه کیږي. دا چې یو موتاد په ټولنه کې خپل پخوانی دریس او اعتبار بیرته ترلاسه کوي، ټولنه منی او ذهني سکون پیدا کوي، دا کار ډیر وخت نیسي. د موتادینو د درملنې ډاکټر زحال هاشمی وایي چې تر احتیاط وروسته په ټولنه کې خپل بایلله اعتبار او دریس بیرته ترلاسه کول د موتاد په اراده او چلند پورې اړه لري.
د موتاد خپل هڅه ډیره مهمه ده که هغه ونه غواړي چې احتیاط ترکي او بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي، نو نسي کولی چې هم فامیل یا جامعه ورسره مرسته وکړي. خپله باید قاطع تصمیم ولري چې زه احتیاط باید ترک کړم، بیرته کوم اعتماد مې له لاسه ورکړی بیرته یې ترلاسه کړم.
ارواپوهان وایي تر څو چې تداوی شوی موتاد په ځان کې د احتیاط د وختونو ټولې نښې نښانې تغییر نه کړي، دا به ګرانه وي چې خلک پر هغه باور وکړي. خو په دې برخه کې د موتاد کورنۍ هم مسؤلیت لري چې له موتاد سره د تغییر په دې بهیر کې مرسته وکړي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په ټولنه کې د احتیاط له امله بایللې اعتبار بیرته ترلاسه کول تر درملنې ګران کار دی.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د هیروین له موتاد سره باید څه ډول لومړنۍ مرستې وشي؟ په دې اړه به د ډاکټرې خالدې شریفي خبرې واورو.
که چیرې خپل کولای شي چې خپل ځان یو نږدې کلینیک یا سنتر ته ورسوي تر څو د کوما او مرګ نه جلوګیری وشي، که خپل مشکلات زیات وي نو دوستان او اقارب باید خبر کړي. باید ناروغ ته هغه وضعیت ورکړ شي کوم چې د شاک مریضانه ته ورکول کیږي. هغه په یو څنګ باید قرار ونیسي چې تنفسي لارې خلاص شي، او د هرتیا په وخت کې باید مصنوعي تنفس ورته ورکړل شي. لا تنفس.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. د کوکنارو نیخ وهل د تریاکو د تولید یوه مهمه برخه ده. د نیخ وهلو په موسم کې ډلې ډلې ځوانان نیخ وهلو ته ځي. دا چې نیخ وهل څه ته وایي، نیخګران د نیخ وهلو پر مهال له څه ډول خطرونو سره مخ کیږي، ولې خلک نیخ وهي، په دې اړه مې د عزت الله په نوم له یوه نیخګر سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې دی ولې نیخ وهي.
زه خپله 2 کاله کېږي ځم د کندهار د میوند ولسوالۍ کې سره بغل کې نیخ وهم. مورې نیخګر دی، هغه د موږ شناخته دی، دا سرخیلان یې له هغو سره موږ کار کوو. تقریبا 15 نفر کارګر لري. ځینې استله خاطره سه موضوع نیخ ده، 15 ورځې نیخ وو. 15 ورځې کې تقریبا موږ ته دغه 15-16000 روپۍ پاتې کالدارو باندې.
دا تاسو چې نیخ کې وهئ، دا د چا تر واک لاندې سیمه ده؟ هلته د حکومت واک ده او که د طالبان؟
تاریخ دی حکومت او طالبانو په دواړو سیمو کې کرل شوي دي. موږ هغه خواته که د طالبانو خواته ورې کار کوو.
نو تاسو به د حکومت تر سیمو تیریږي، هغه به هم پوهیږي، تاسو به ګوري چې دا خو هغه نیخګر دی چې نیخ وي، او د هغه شي نیخ وي چې حکومت یې په خلاف مبارزه کوي. دغه د حکومت د خلکو چلند در سره څنګه وي؟ هلته چې بیا ولاړ شئ، د طالبانو در سره چلند څنګه وي؟
په دې ساحه کې نه حکومت په تاریاکو کار لري او نه طالبان لري. چې داسې خلک موږ لیدل دي چې پوسته کې په حکومت کې دي، اول ته خپل تاریاک کرل دي، ورونه یې کار کوي، سرک په غاړه باندې دي. له دې خوا چې اوس کته د طالبانو منطقې ته ځي، دا د پوستو وال نفر پر سر باندې 100 روپۍ غواړي، او له هغې خوا چې بیرته راځي 200-250 تر 300 روپۍ پورې بیرته د نفر پر سر باندې غواړي، وایي تاسې نیخ وهلی ده. او اخوات طالبان بیا چا سرکان لري، هغه بیا سرخیل یار جواب بیا مسیر وای. که طالبان راسیم ما غوښتل سرخیل بیا پیسې غواړل، موږ سرکان نه لري څوک.
ځینې خلک د شي وای چې څوک نیخ وهي، نو کېدای شي دا کسان په نشه باندې اخته شي، دا د نیخ وهلو له خاطره. ستاسو تجربه په دې اړه څه ده؟
دا تاریخ تر څورګر سولې، هغه یو رقم ته نشه لري، سر د سړی ګنګس کوي، ستړیا باندې نه پیږي، او کار بیخی سخت ده. خو په اوس د تاریاکو د نشه له خاطره بستړی نور باندې پیږي، څونه کار چې ټول څلر وي ساعته په تاریاکو کې ولاړ یم نور باندې پیږي. تاسې خلک ورې ستاسې د شپې 2 بجې باندې وروځي، سار تر 11-13 بجو پورې کار کوي، کې بیا د غرمې له ډوډۍ د ماشین لمانځه وروسته وروځي، د ماخصن تر لمانځه پورې کار کوي، کې نشه ونه لري، دا کار څوک نشي کولی.
څه رقم کار کوي مثلا؟ دا د کار طریقه مو څنګه ده؟
ماش پنس دینې خو او د پخې پخې کوکړې دی والی سار به بس څنګه ملا زنګ واستل مونږ دی وکړو بیا وروزي دا بیا رپولیت دوه دوه نفر ورلویږي شل نفر سره ملګری و دېش نفر ملګری و دې نفر په اندازه باندې تاریخ سرخیل په لاس ورکوي اضافه نه ورکوي نه کم ورکوي
څومره مزدوري درکې سره کمی حساب
مزدوري خو دوه رقم ده یو په ټیکه باندې دی او بل په حساب باندې څلرم منته درکوي تقریبا موږ سوري سا ورته کړی د په دوه نفر باندې څلور منه ټولولی سي سړی یعنې پر نفر باندې دوه منه ټولول په دوه منه کې څلرم ایسای دي تاکي نیمن یو نیمن دی غوسړی کې سرخیل بل پټیکه باندې بیا که خطاریا کول بیا تقریبا 14000 پوی درکوي په 1500 ورځو باندې
الته دا شر څه ډول ستونز سره مخ کیږي
نو ول اورس کوسوار لی سرخیل له ټول څه موبایلونه ټولوي وای کدی چیرته زنګ وو دای ما موبایل ده که بیا هم له تاسو وو بیا د شپې امکان لري سي مو یو ورځ ویدولو د شپې پر یو بجا باندې طالبانو ناری ورالو وای پورته سي پورته سو ټول سره تلاشي کوم موبایلونه مراکې مو ټول موبایلونه خمو نه لرو او له یو ملګر سره مو هغه وړ بیا سار سرخیل تور کړی ولدا سي بیا د زیواره ک او یو د چاپی له طرفه سي حکومت راځي غي سمته دې ته بیا نه ګورستا شخصي دي یا نظامي دي سبس شپې په مخ ورل داولي مو خپل یو شپې دولو ست شپې پر دولس نیمه بجې وسی تیاری رالی چا پاس ول ډیر بداله عدالت جوړ کو مو ته عدالت کوټه ترال وای راوځي ما بس نور څو کار در باندې لري ټول شپ ډیر ټکا ول مو باندې ډیر په وام کې تیر سول او ډیر وخت داس پیخي چې د خپل ما باندې د جنگ سر کې د شپې ډیر خلګو تلپات شخصيان تر سیګه هغه کارګر وینا بلد یوزید لوام څمن داخله کوټې ته تیاری یم ولید یم ولې سخت خو په دې باندې دسي د سار وختي مانزه ته راکین ول مانزه ورسته بیا ډیر یخ ویلته بوټي ټول شنه دي تاریاکو وغو شبنم مورېدلې وي تر دا ټټر پر سړی کې پټي په تاریاکو کې ټول کالو ځغه سی وبتوي لکه باران ستر باندې اورېدلې ماشپین لمخ بیا خاص پر دایو بجبر وزیر ډیر سخت ګرمي وي امکان لري سي مریض سي اساني اسلري نه خصه سړی مجبور نه سي باید اسکلو لار نه سي
نشې مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده
کوم قاچاګبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه دی راغلی
د نشې توکو د استراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلی ده
لمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مېشه د بدین سره د تریاکو د پیش تړل کار نه دی
چلته مخالفین شتون لري تر خامخا قاچاګبر کې د تاسو کارخانه موجود دي
د دې پوښتنې جواب د آزادۍ رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو او ریچ په 1290 منځنۍ چپوخ پرېږي او اوس د خاطرې وارده د پکتیا ولایت د اریوب زازوی ولسوالۍ شپږ دیرس کلن سي جان چې له دریو کالو راهیسې نشه کوي وایي چې د غالیو او قیمتي تیګو کاروبار یې کاوه په دوبۍ کې دوکانونه درلودل او د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره یې سوداګري کوله خو کله چې په نشو اخته سو نو سوداګري ځینې پاتې سوه دا چې سید جان څنګه ولې په نشو اخته سو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده
دا نشه مو مجبورۍ نه ده کړې مستۍ نه مو کړې ده چې رښتیا خبرې دا یو محفل و دا شاید موږ نه و لیدلې ډېر بد مم راتلل د ښینه په محفل کې یو کس و خو د شیشې پاک له درته وایم نو بس هغه سره کېنستو ما عزت وګوره د خوند دی وګوره بس همغه چې ما وکړو بس هغه نه ورو 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 داسې پکې دننه لاړو ډېر څه منه پاتې شو لکه ډېره ښه زندگی وه ډېر ښه یو اعتماد و د کور طرفه نه ډېر ښه ملګري و ډېر ښه کاروبار ما د لاسه ورکړو لکه سنگاپور تایلند داسې ډېرو ملکونو ته زه تللی ما کاروبار کړی ده زه خپله کاریګرم یم د تیګو میګو غمی ممی جوړولو ډېر ښه ښه شیان جوړوم داسې خو چې کله زه په دغه شي باندې راواوښتېدم تاثیر یې داسې وکړو چې اوس یو کلاینټ به راتلو یو کسټمر به راتلو ډیټ به یې راکړو چې یاره دغې ورځې ته زه درځم د کویت نه یا د سعودي نه مال به موږ نه اخیستو په غورز به بس چې نشې ته ولګېدلو بیا به موږ په دې کیسه کې به نه وو چې لږ تاوان کوو که سل لکه تاوان کوو دغه ضربه یې ډېره غټه ضربه وه ابوشتری به موږ نه خفه شو ابه راغلل زنګونه به یې وهل خو مو بلیدو موبایل به پروت و موږ به په خپلې نشې کې اخته و هغه د سل روپو نشې باندې به د لس لکو روپو هغه کاروبار به مونږ خراب کړو. داسې به درته ووایم، و دوکان وو دي مونږ په دوبۍ کې، اوس یو دوکان پاتې ده چې د ما کشر ورور پکې وي. هغو نه لا پرته مونږ داسې انډیوالان چې مونږ باندې ډېر غټ اعتماد وو، چې مونږ یو میلیون هم غوښتل مشکل به نه وو. او بل زیاته ضربه دا ده چې یو چا سره مخاطب کېدی نه شي، لکه مخکې به چې یو چا ته به ورتللو داسې غاړه به ورکوله. اوس چې ده چې واورو چې پلاکۍ راغلی ده، وایي نشته ورته ووایه یا داسې یا داسې یا مریض ده، هغه راوتی نشو ورته.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان د خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل خپل پلار کرم خان ته وایي چې له بیکارۍ څخه تنګ سوی او غواړي چې په ښار کې دوکان ورته ونیسي، خو کرم خان که څه هم ډېرې پیسې لري، خو بیا هم د اجمل غوښتنه نه مني او وایي تر څو چې دی ژوندی وي نو هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د دی وې افغانۍ ته هم لاس وروړي. په دې خبره اجمل ته درد ورځي او له کوره څخه تښتي. دا چې تر دې وروسته به څه پېښه شي، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
سړیه، ولې دې ډوډۍ بس کړه؟ خیریت خو به وي؟
بس دی، مور یم، نوره مې خواته نه کېږي.
بابا، یو خبره مې درته کوله.
ښه ووایه زویه، څه خبره دې کوله؟
ما ویل چې زه بې کاره او بېروزګاره ګرځم، ښه چې په یو کار مې لاس اختی.
بچی، پوه نه شوم، مطلب دې څه دی؟
زما یو انډیوال د موبایلونو کاروبار کوي، وایي چې موبایلونه ښه ګټه کوي. ما ویل که ماته په ښار کې د موبایل خرڅولو یو دوکان جوړ کړي څنګه به وي؟
ولې اوس بیخي وږی تږی ویده شوی؟
د اجمل مطلب دا نه دی چې وږی تږی یم. دی وایي هم به په یو کار بوخت یم او هم به تجارت زده کړم.
اوس لا زه ژوندی یم، هیڅ ضرورت نشته چې دی دې کار وکړي. بس خوري او څښي دی او حساب دې نه مني.
و سړیه، همدغه دې مشر زوی دی، اخر به د کور مشرتوب د ده له غاړه کېږي. ښه دی چې اوس له کاروبار سره ښه بلد شي.
اوس خو هېڅ مشکل نشته، که زه نه وم بیا دی پوهېږي او کاروبار یې.
و سړیه، اجمل اوس شکر جوان دی، شرمېږي چاره مې ستاسو جیب خرڅ غواړي. که دوکان ولري هم به خپل جیب خرڅ ګټي او هم به یو کار زده کړي.
هغه دی په کلي کې جایداد لرو، دغه یې بس دی.
ولې د چا خبرې ته غوږ نه نیسې؟ دوی سمه خبره کوي، وایي بېکاره یم، هم به ګټه وکړم او هم به مې ساتیر وي.
ښه نو، دی کار د ساتیري دپاره کوي، بل ساتیري نشته.
اصلي خبره د بېکارۍ ده، وای بیکاری هسې بلا ده، هم د دین هم د دنیا ده.
نو ده کوم وخت کاروبار کړی چې اوس یې کوي؟
هیچا کاروبار د مور په نس کې نه دی زده کړی، زده به یې کې.
یاره ښځې، فکر نه کوم چې زه د دې د لاس ګټه وخورم، هسې به مو پیسې را برباد کړي.
نو پیسې خو شکر ته ډېرې لرې، دی خو ستا ټوله سرمایه نه ده څه غواړي چې ته زړه نازړه.
بابا خیر ده، اول به یو کوچنی دوکان ونیسم او لږ مال به ورته راوړم. که یې ګټه وه خو نور مال به م ورته راوړم، او که نه ونو بیرته به یې پرېږدم.
وا سړیه، الک څه خبره کوي؟ پیسې هسې په کور کې درته پرتې دي، پرېږده چې په ګټه باندې شي.
تر څو چې زه ژوندی یم چا ته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم.
ښه چې داسې ده، نو زه لاړم.
وا لکه، په دې توره شپه کې چیرې ځې؟
هر ځای چې لاړم لاړم، په دې کور کې ما ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي. یوه مړۍ ډوډۍ خو خلک مسافر او مزدور ته هم ورکوي. نور دا کور پوشو بابا، زه لاړم.
وازویه، خدای ته وګوره، داسې مه کوه. و سړی، دا لکه ته وګرځوه.
زاخه زه ډېرې زارۍ مه ورته کوه، پرېږده یار چې ته سیزي لاړ دې شي.
دا پیسې دې ور واخلي، نه پوهېږم چې ته دا پیسې څه کوې. نه ځانه سه قبر ته وړې، څه به کوې؟
دا لک خو لکه زما زوی اجمل غوندې دی.
کاکا خیر ده، یو لس روپۍ خو راکه،
ډوډۍ مې نه ده خوړلې، ډېر وږی یم.
او پوډري، زه د هوټل اوزه، مېلمانه مه تنګوه.
خیر دی، مې خوروه، بیچاره وږی دی. راشه بچی، دلته کښېنه. دغه
کاکا وایم خدای دې جنتونه درکړي.
ښه هلکه، نوم دې څه شی دی او د کوم ځای یې؟
نوم مې اجمل دی او د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي یم.
اجمل د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي یې؟
هو.
ته خو زما زوی، زه ستا پلار یم کرم خان. باندې او پلار اقسام ادا نه کړ، دا چې زوی مې پوډري شو دا ټوله زما ګناه ده. ما د خپل زوی ځواني په خپلو لاسو خاورې کړله.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.